درنو دوستانو ستړي مشي وړاندې په خپرونه کې تاسو د شنا اسمان لاندې پروګرام اورئ چې اسمت ساروانې وړاندې کوي، خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په غور ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو تایید کړي چې د تېرې شپې د سیلابونو له کبله په دغه ولایت کې 50 کسان مړه شوي دي او یو شمېر لا هم نادرکه دي. غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویاند عبدالواحد حماس ازادې راډیو ته وویل چې سیلابونو زرګونه کورونه، دوکانونه او سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه کړې ده. په عین حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی چې د افغانستان په لږ تر لږه 14 ولایتونو کې سبا د ډیرو ورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتو امکان شته. اخوا د بدخشان له مرکز فیض آباد ښار سره د دغه ولایت د لسو ولسوالیو د تګ راتګ لارې نن تړل شوي دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس خبر ورکړی چې د فیض آباد بهارک لویه لاره چې له فیض آباد سره لس ولسوالۍ نښلوي د ترافیکو پر مخ د ډیرو سیلابونو او په لاره کې د سیلابونو له کبله د ویجاړیو له کبله تړل شوې ده. د تخار سیمه ییزو سرچینو نن ویلي چې نن ماسپخین په تالوکان ښار کې یوه چاودنه شوې ده. ځینې سرچینې وایي چې بم په یو موټر سایکل کې چاودېدلی دی، خو ځینې نور ویلي چې چاودنه د طالبانو په موټر کې د مقناطیسي بم په نتیجه کې شوې ده. د تخار سیمه ییزو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ویل کېږي چې له چاودنې وروسته طالبانو د تخار امنیي قمندانۍ ته غځېدلې لویه لاره تړلې ده. د غزې د ترانګي جنوبي ښار رفح نن هم د سختو نښتو او بمباریو ډګر و. د فرانسې د خبري اژانس رپورټ له مخې د اسرایلو پوځ ویلي چې د دوی هوایي ډګرونه تېره ورځ او شپه په غزه کې اویا چې د دوی هوایي ځواکونو تېره ورځ په او شپه په غزه کې اویا اهداف بمباري کړي او د اسرایلي ځمکنیو ځواکونو د رفح په ختیځ کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې مو هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې تیره اونۍ وویل چې په 2023 میلادي کال کې افغانستان د څه باندې 10 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات او صادرات کړي دي. د ادارې د چهارشنبې په ورځ وویل چې تیر کال د افغانستان ټول صادرات 1,002,900,000 ته ورسېدل، خو په مقابل کې د 8 میلیارد او څباندې 1,000,000,000 ډالرو واردات لرل. د دې ادارې پر اساس بهر ته د افغانستان په صادراتو کې لویه ونډه د میوو او طبي بوټو وه. له پاکستان سره د افغانستان سوداګري راکړه ورکړه د مخکینیو کلونو پرتله کمه شوې، خو له ایران سره ډیره شوې ده. ځینو ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نوریدین عزیزی ویلي چې د طالبانو حکومت په دې غور کوي چې له ایران سره د صادراتو او وارداتو اندازه 10 میلیارد ډالرو ته ورسوي. البته په کال کې د راپور له مخې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر ویلي دوی غواړي د افغانستان پر پولو د ګمرکونو کاري موده 24 ساعته کړي چې ورسره واردات او صادرات چټک شي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویندوی عبدالسلام جواد مخکې ویلي و چې په 2023 میلادي کال کې له ایران سره د افغانستان د سوداګرۍ اندازه 1,009,000,000,000 ته رسېدلې وه. د د پوینا د په دې اندازه کې 9,000,000,000 د افغانستان صادرات وو او پاتې 1,010,000,000 له ایران څخه افغانستان ته د وارداتو اندازه وه. د پاکستان خلاف ایران ته د افغانستان صادرات ډیر کم دي. په همدې حال کې د منځنۍ آسیا د ترند آژانس پر اساس له ازبکستان سره د افغانستان واردات 250,000,000 رو ته رسیدلی، خو له افغانستان ازبکستان ته صادرات افغانستان یوازې څه باندې یا څه کم 5,000,000 رو ته رسیږي. د هیوادونو په اقتصادي وده کې راکړه ورکړه ډیر اهمیت لري. له دې کبله نن په دې ترشنه آسمان لاندې خپرونه کې له ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو سره د افغانستان پر سوداګري اړیکو خبری کو زموږ د خبرونې ملمانه دی د اقتصادي چارو متخصص پوهان بشیر دودیال د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی او زرخ شافیزی همدارس د ننګرهار د اقتصاد پوهنځي استاد او د اقتصادي چارو متخصص ډاکټر سردار نعیم حکیم زوی ټولو درنو ملمنو ته هر کله وایم. لومړی پوهان صاحب دودیال، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې د په دې وروستي یو کال کې له ګاونډیو سره د افغانستان سوداګری اړیکې څنګه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې تاسو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم، همدارنګه درنو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. جناب استاد حکیم زوی، جناب آذرخش صاحب ته هم سلامونه احترامات وړاندې کوم. موضوع ډېره ښه موضوع ده. مونږ د ګاونډیو هیوادو او د سیمې د نورو هیوادونو سره تجارت ته اړ یاستو، او دغومره هم بل مقابل زمونږ ګاونډي هیوادونه هم زمونږ تجارت نه ګټه کوي او ورته مفید ده، ځکه چې افغانستان داسې یو موقعیت کې ده او بعضې داسې محصولات لري چې زمونږ ګاونډیو هیوادو کې هغه محصولات په بعضې موسمونو فصلونو کې ورته شدیده اړتیا وي. اما متاسفانه د ټولو ګاونډیو سره دا زمونږ تجارت داسې باثباته تجارت نه و، تل په تغییر کې و. مثلا موږ به یو شمېر خام مواد زمونږ کاروبارونو ته په داخل د افغانستان کې د پاکستان نه براتل، هغوی دې یو شمېر خپلو ملحوظاتو د ګټو یا د رقابت یا د نورو مسایلو له امله به دا محصولات به زمونږ په تجارت کې به هغوی بند کړل او نه براتلل. زمونږ د دې خوانه به کله چې یو شمېر محصولات خصوصا دغه زمونږ خلک چې ورته ترکاري وایي، دا میوه او سابه او دا د باغداري محصولات، دا به چې تیار شول بیا به په دغه وخت کې بندر وتړل شو. نو دغه تاثیرات و چې متاسفانه د پاکستان سره زمونږ تجارت ښه نه و روان، او په همدې خاطر زمونږ د هم د وارداتي هم د صادراتي اموالو د دواړو حجم او د ارزښت د دواړو د لحاظه د پاکستان سره کم شو. اما بل مقابل زمونږ شمالي ګاونډیو هیوادونو لکه ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، دوی افغانستان سره یوه ښه پالیسي غوره کړې ده. حتی موږ د تاجکستان سره بندري بازارونه لرو، داسې بازارونه چې په ډېره لنډه فاصله کې هم د هغوی محصولات عرضه کېږي، هم زمونږ هغلته تجارت خریداري کې هم هغوی. دا یوه ډېره جالبه د تجارت شکل ده. دلته په اروپا کې هم دغسې دغه آلمان کې د هالند سره یو عجیب لنډ بازار وایشته ده. یعنی بعضې وخت ګاونډي هیوادونه دغومره سره د تجارتي مسایل ساده کي او لنډې کي. موږ د تاجکستان سره دغسې یو مثال درلود، ایران سره په دغه بندر کې دغه تجارت په دې ترتیب سره، او د منطقې د هیوادونو د چین سره، د هندوستان سره، د روسیې سره، د دې ټولو سره موږ تجارتي اړیکې درلودلې او اوس یې هم لرو. او دغسې ډېر محصولات د ترکیې نه افغانستان ته راځي. دا ټول شکلونه د تجارت موجود دي، خو په لږ ذره بې ثباتۍ او لږ ذره په تغییر سره. یعنی د یو کال په اوږدو کې د یو کال نه تر بل کال پورې دغه ارقام د وارداتو د صادراتو د یو هیواد او بل سره تل په تغییر کې وي.
بله، ډیره مننه استاد کوروادان، سلامت اوسئ. حافظی صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، تاسو څه فکر کوئ په مقایسوي ډول ووایاست چې د تیر کال په نسبت د 2022 کال په نسبت په 2023 کال کې له ګاونډیو سره د افغانستان تجارتي اړیکې غوړېدلې دي، او کنه فکر کوئ چې کمی شوي دي؟
سلامونه او نیک هیلې تاسو ته، درنو همکارانو ته، او تاسو د ازادي ژغ محترم اوریدونکو او ګران او محترم استاد استادان چې په بحث کې تاسو مېلمانه دي، ټولو ته سلامونه او نیک هیلې ته. دا احصایې ښیي چې زموږ صادرات د تیر کال په پرتله کم شوي دي، اما واردات زیات شوي دي. تیر کال شاوخوا $2 میلیارد تقریبا صادرات وو، او 6.9 میلیارد واردات وو. سږ کال دا صادرات کم شوي دي، 1.1 میلیون ډالر ته رسېدلي دي، او واردات تر 8.5 میلیارد څخه هم زیات شوي دي. د کسر د بیلانس د تجارت زموږ په دغه کال کې د تیر کال په پرتله زیات دی.
استاد د دې دلیل څه کېدای شي؟ د یو خو د صادراتو په برخه کې ویل کېږي چې زغال یا سکاره پخوا پاکستان ته ډېر صادرېدل، دا کم شوي دي، لځکه د صادراتو اندازه یو څه کمه شوې ده، لیکن واردات په څه اساس فکر کوي چې ډېر شوي دي؟ حال دا ده چې د خلکو اقتصاد تر پخوا لا خراب شوی دی.
دلیل دغه دی چې یا به مخکې سیستم شتون نه درلود، دا نه ثبتېدل، اوس به یې ثبتېږي، او یا دلیل دغه دی چې د خلکو ژوند یو څه ښه شوی دی، یا د خلکو خپل بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي، او تعداد مهاجر راغلي، تقریبا 1,000,000 شاوخوا مهاجرین بېرته افغانستان ته راغلي دي، او په دې کې هغه خلک هم شتون درلودل چې پاکستان کې ډېر عمر تیر کړی وو، هلته جایدادونه درلودل، کارخانې درلودل، دوی هم قدرت د خرید سره راغلي هلته. احتمال د دې شته چې هغه 1,000,000 نفر چې دي هغوی او نوی خو بیا کال تر کاله نفوس زیاتېږي. اوس مثلا د افغانستان نفوس هر کال 1.3 million اضافي دي د اټکلونو له مخې، نو دا دوه دلیل شاید علت وي چې دا او بل دا چې دا مشته افغانان په بهر کې خپل کورنۍ سره مرستې کوي، هغوی ته په مصنوعي توګه د خرید قدرت تضیقوي. دا هم د بازار د رونق سبب ګرځي، چون زموږ صادرات په خپله ځای کې پاتې شوي او تړل شوي دي، اما واردات زیات شوي.
ډیره مننه حافظ صاحب. ډاکټر صاحب، سردار نعیم حکیم زوی، ستاسو په نظر له ګاونډیو هیوادونو سره په سوداګرۍ کې د افغانستان عمده خنډونه څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل احترامات سلامونه تاسي قدرمن پرنسپ دودیال او قدرمن حفیظی صاحب ته وړاندې کوم، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ.
سلام.
اصلي خبره دا ده لکه څنګه چې مخکې قدرمن پرنسپ او حفیظی صاحب رانه پرې واچوله، دا د ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان سوداګري لکه څنګه چې د ترکمنستان یا د ازبکستان یا د تاجکستان یا د نور هیوادونو سره یا د ایران سره د افغانستان سوداګري په نورمال شکل بدون د کم خند او بدون د کم ستونزې او مشکلات څنګه اموال دغه هیوادونو ته صادریږي، ولی متاسفانه دغه د افغانستان سوداګري چې د پاکستان سره تاسو مخکې میادونه وکړه کم شوي. د دې عمده عامل دا دی چې پاکستان هر وخت د دغه د ترانزیت یا د دغه مجموع کې ویو تقریبا د جمهوریت په دوران کې افغانستان د پاکستان سره د اپټا سوداګری ستلون درلود. متاسفانه هر وخت پاکستان د تلون د سیاسي وسیلې په توګه استفاده کوي، کله چې افغان محصولات یا افغاني تولیدات خاصتا زراعتي محصولات په هیواد کې هغه د دغه مرحلې ته ورسیږي، د بلوغ مرحلې ته ورسیږي، نو دوی دغه خندونه جوړي. زما په نظر اصلي ستونزه سیاسي ستونزه ده، او په دغه ستونزه مشکلاتو باندې دغه د څلويخ کال را پدې خو نه یوازې تجارت په برخه کې، په اړه برخه کې دوی خندونه او ستونزې مشکلات جوړي او باندې کې هم په دې فکر کې دي. تاسو وګورئ چې دغه تقریبا دا دوه ورځې مخکې یا د څو ورځو را پدې خو بیا هم پکتیا او پکتیکا او په دغه هیواد وولې کې د پاکستان لوري د افغانستان په خاوره باندې تیرې شوې ده، او جګړه بیا هم هلته لاري مسافر بندې. زه فکر کوم چې دغه سیاسي مسله همیشه خنډ ما په نظر هم دغه سیاسي ستونزه ده. بل طرف په افغانستان کې حکومت هم نړیوال مسؤلیت په حساب باندې نه لري، داسې د شکایت یو مرجع نه لري چې غلطه لاړ شي، دوی خپل شکایت ثبت کړي، او غلطه دغه ستونزه سیاسي ستونزه د خبرو او ډیالوګ له لارې حل کړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کوربدن قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان په اقتصادي او تجارتي اړیکو خبرې کوو. که تاسو هم غواړئ چې زموږ له درنو ملمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړئ یا نظر څرګند کړئ، کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. خو مخکې تر دې چې اوریدونکو ته ورشو، پوهان صاحب، که په دې خبرې وکړو چې له ایران سره مثلا تجارتی اړیکې زیاتی شي ودی، لیکن که ورته وګورو بیلانس بخی یک طرفه ده یو طرفه ده، یعنی ډیر کم څه افغانستان ایران ته صادر کړی دی، لیکن ایران ډیر څه وارد افغانستان ته صادر کړی دی. حتی اوس چې له پاکستان سره روابط شم نه دي، بیا هم افغانستان تر ایران په پاکستان ته ډیر څه صادر کړی دی. د دې دلیل څه دی؟
بالکل، د ایران مشروعات په افغانستان کې ډېر شهرت لري، او زمونږ دغه د خلکو د ژوند او د عناناتو سره ډېر موافق دي. مثلا ایرانی فرشونه دلته ډېر بازار لري، یا پلاستیکي تولیدات، ظرفونه او دا نور، او دغسې هم خوراکي محصولات. د بلې خوانه دلته په افغانستان کې دا د خلکو ذهنیت داسې ده چې دوی په دې باندې بیخي باورمند دي چې نظر پاکستانی اجناسو ته ایرانی اجناس د کیفیت په لحاظ ښه دي، خصوصا دغه درمل و ادویه و دا. او دغه هم د استهلاکي موادو نه بر علاوه یو شمیر د کاروبار وسایل چې دلته د موږ خلکو ته د مختلفو کارونو دپاره، زراعتي مسایلو د نورو دپاره په کارېږي، دا هم دلته ورته تقاضا زیاته ده. او د بلې خوانه ایران د پاکستان سره ډېر هوښیار عمل کوي، لکه دغسې چې موږ د پاکستان په اقداماتو باندې شکمن یاستو، د ایران په اقداماتو پورې تر اوسه دومره شک نه ده موجود. یعنی زموږ خلک فکر کوي چې ایران نظر پاکستان ته موږ سره صادقانه چلیږي، نو دغه علت چې زموږ د تجارت حجم د ایران سره.
استاد تصفیه په دې یو اړخ باندې خبرې کوي چې د ایران صادرات افغانستان ته ډیر دي، افغانستان له ایران واردات ډیر لري، لیکن زما سوال دا دی چې ولې د افغانستان صادرات ایران ته ډیر کم دي؟
افغانستان کوم څه چې لري مشابه اجناس هلته په ایران کې شته دي. هغوی زمونږ کټ مټ همدغه بعضې محصولات چې موږ لرو، مثلا حتی نه غواړي چې زمونږ زعفران هغلته لاړ شي، هغوی خپل زعفران ډېر صفت کوي. بل قالینې دي، ما تاسو ته عرض وکړ زمونږ افغاني قالینې زمونږ، ولې هغوی دا ادعا لري چې ایرانی فرش ډېر اوچت ده. دغسې هم بعضې میوجات ده. ولې پاکستان چې ده دغه نورو اجناسو ته ضرورت لري په هر موسم کې د زمونږ محصولاتو ته، حتی زمونږ قالینې چې پاکستان ته ځي هلته بیا د پاکستاني مارک باندې نورو هېوادونو ته صادرېږي. نو په دې ترتیب سره پاکستان زمونږ ډېرو محصولاتو ته ضرورت لري، نو ځکه زمونږ صادرات نظر ایران ته پاکستان ته زیات دي، او بیا د ایران نه مو واردات زیات دي، بنا پر دې چې خلک فکر کوي چې د دې کیفیت ښه ده، او په مقایسه دې شاید کیفیت هم ښه وي. نو دا هغه ضرورتونه دي، تجارت او تبادله ټول د ضرورتونو په اساس ده. په ایران کې دا ضرورتونه زموږ د وارداتو لپاره کمتر احساس کیږي، ولې پاکستان کې زیات احساس کیږي. نو په دغه خاطر
ډېره زیاته مننه کوربدان. رښتیا هم هغه میوې چې موږ لرو ایران یې لري، د زعفرانو هم داسې تاسو یادونه وکړه، لیکن د پاکستان او د افغانستان د میوو تفاوت دی. بیا هغوی کیلې لري، ام لري چې په افغانستان کې نشته، او افغانستان یې واردوي ورڅخه، او هغوی بیا مڼې و انګورو دا شیان نه لري یا یې کم لري. یو اورېدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. ازادي راډیو
روان صاحب محترم، سلامونه تاسو صاحب د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته، خدای پاک دې وکړي چې سبا تاسو مې کنه اوریدونکو. عبد الحاد تعلم د هلمند ولایت څخه.
مهرباني کوی اتل صاحب،
مننه، خدای پاک دې قدر وکړي. سلام هلمند ته، روان صاحب محترم، مخې درې چې راځم موضوع ته، تاسو د تخنیکي امکان ته موږ غوښتنه کوو. روان صاحب محترم، چې د شپږ بجو څخه نیولې بیا در سهار تر وو بجو پورې د ازادي راډیو د لنډې سټي چې دی دلته د ایران څنګه په ګاډي سروان صاحب محترم، تاسو شایسته پروګرامونه زموږ لپاره جوړوي، نو د تخنیکي امکان ته غوښتنه کوو چې دغه سپی مې ته دغه کې د ایران برخه په ګاډي سروان صاحب محترم دا موږ څه خبرونه کړي سمې نو صبر درلې.
ښه، مننه کور ودان. د موضوع په اړه څه وایس کنه؟
مې اعلی د قدر وکړ سروان صاحب محترم، را به څه دغه مثال د خبرې د ازمو شان چې دی ته ملونو چې خبرې باندې وکړ سروان صاحب محترم. دلته په هلمند ولایت کې ځخپل یو ده خانې ما دا غزمیر د پومبا واسیلا چې سروان صاحب محترم دلته دغه وخت موږ پومبا وکړو، بای نرخونه ښه سمې نو بیا چې موږ پومبا دغه ته ورسېږي، وصول ته ورسېږي، بیا چې دې موږ په کم قیمت د لاسه وځي سروان صاحب محترم. نو زما د ملمنو څخه دا غوښتنه ده چې د ازمیر د پومبا دغه چې دی کیفیت دی بیکاره دی، دغه پښتنه دی راځي جواب کې انداسي مثال دا زیره د سروان صاحب محترم شش کال موږ یو من زیره چې د 3000 افغانۍ رانیول د توخم پر وخت باندې چې موږ مثال کړل، وسه په 300 په 350 افغانۍ دی دا به کیفیت دی. د ازمیر شهر کې د ازمیر تجارتان چې مثال د خبرې دغه لارنه لري او زمينه برابرۍ دغه ما پوښتنه د فرمان ته محترم د میلمنو څخه
ډیره زیاته مننه. کور دی ودان اتل صاحب، حافظی صاحب، دغه شکایت تیرونه په یو بل خبرونه کې خلکو کوچه دوی چې څه کری دغه قیمت کمی شي، یو خو به شاید دا علت وي چې یو کال یو شی ډېر اصل ورکړي ګټه وکړي قیمت یې لوړ وي ځکه چې کم وي، بل کال ټول خلک همغه شی وکړي شاید یو علت یې دا وي. اما که په مجموع کې په دې خبرې وکړو چې څنګه کولای شو چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان تجارتي بیلانس یو څه شکو، دا خو برابرولی خو به نه شو، خو لیکن یو څه شکو په د دې لپاره څه پکار دي؟ همدا موضوع له دې اوریدونکو له خبرو سره هم تړلی شو چې کوم کوم شیان دوی ته پکار دي چې بیا په خپل وخت باندې صادرات وکړي او په ښه بیه باندې خپل محصول وپلوري خلک.
که څوک د افغانستان قریب ۱۰۰ اقتصادی او تجارتی تاریخ باندې کار وکړي، برسیره کیږي چې د افغانستان تجارتی بیلانس ډیر وخت مثبت و، یعنی موږ کسری بیلانس تجارت نه درلودلو، او په هغه وخت کې زموږ ترجیحي تولید و او رقابتي صادرات و. ترجیحي تولید داسې و چې په دا هلمند کې چې دا محترم اوریدونکي شریکه کړله، د بوس شرکت و، د شرکت بوس لخوا بهترین نوا د پنبې تخم هلته اصلاح شوي دوی ته ویشل کېدلی، او په مقابل کې په خپله دا شرکت د دوی حاصلات رانیوي، او بیا پس د هغه دوی په خپله په هلمند کې د بوس په کمپنۍ کې دا پروسس کېدل، لکه چې بیا په قندوز کې هم دا کار کېدل، سپینزر شرکت کول، په مزار کې سخی ماشینکاران کول، په هرات کې شرکت موافق عین کار کول، او زموږ صادرات په اخر کې تقریبا 1,30,000 تن پختی ته رسیدلی و چې دا پس له مصر خپل د کیفیت له مخې دوهم ځای په دنیا کې درلودل، او ډیر خریداران او ډیر خلک لیوال ول چې دا د افغانستان پنبې ترلاسه کړي. مثلا د لندن مارکیټ د توکران د جوړولو لپاره دغه د افغانستان پنبې ته ترجیح ورکول، او روسیې ته بیا که څه هم په منځنۍ ایشیا کې روسان ډېر خپل تولیدات د پنبې درلودلې، خو بیا زموږ پنبې تر ازبکستان او تاجکستان او قزاقستان پنبې په پرتله کیفیت یې لوړ و. اوس مهال یو بزګر په خپل دا کار کوي، هیڅ مایوي سیستم شتون نه لري، هیڅ نظم شتون نه لري. متاسفانه هغه سپینزر شرکت په تیر جمهوریت ما وروار غوښتنه وکړه چې دا خو ډېر ګټور او ضروري شرکت او موسسه و، دا باید ورغول شي. هغه یو فرانسوي شرکت ته په وړیا یې ورکړ، هغوی هم خپل ګټې وخوړلې، او خو هغه ټول ماشینري هم له بین لاړ، جایدادونه هم له بین لاړ. کنه دا شرکت نه یوازې په هلمند کې هم دغسې د بوس شرکت ویجاړ دي، هیڅ هغه خپل پخواني امکانات نه لري. شرکت موافق په هرات کې هم اوس هغه پنبې او دا شیان نشته دی، او هغه صادرات هم نشته. نو دغه لپاره یو بنسټیز کار ته ضرورت شته. اول خو دا زمامداران باید وپېژي چې په افغانستان کې څه شتون درلودل، د هغه شیان چې ګټور و، مفید و، او ښه امکان یې ورکړي و، د هغه د ارغونې لپاره بیرته باید ور ودانګي. اما متاسفانه حکومتونه یو خود دوی سر خلاص نه و، دوهم دا چې دوی اقتصادي کلنلاره نه درلودل. ما وار وار تاسو ته پته شته چې د رادیو لارې مخکې هم چې موږ د مسؤلیت رهبري دي وټاکنه درلودلې، د خصوصي سکتور د افغانستان په شورای اقتصادي کې، په کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې، او محترم ولسمشران سره مخامخ دا مې ورته ویلي وو چې دا کارونه چې تاسو کوئ بالکل د افغانستان د اقتصاد لپاره زهر دي. دوی دا ټول د حدیثه وزیر مالیه و دې ته مې ویل، خو ته خو اقتصاد پوهی، دا چې شرکت سمون لیلامایی یوازنۍ مؤسسه چې د میوې د افغانستان وچې میوې پروسس کول او اډیشنل ویلیو په کې اضافه کول، دا کارخانه مخ خرڅوي، دا کارخانه بیا جوړ کوي په ډېر اسان شرایط خصوصي سکتور ته ورکوي، تشویق کوي، چې دا ټول د افغانستان د میوې پروسس کې دلته متاسفانه دا نه شو. اوس خو پخوا هم حالات خراب دي، ځکه چې مخکې خو بیا یو نیم انجوګان یا بعضې بینالمللي موسسات شتون درلودل چې په نوم د میثاق شهروندي او په نوم د همبستګي دا وړې پروژې تمویلولې او خصوصي سکتور سره هم مرستې کولې. نو اوس مهال مشکل دغه دی چې دوی د دوی پختې هم جدي معیاري نه دي، او بیا دا چې دا لوی قراردادونه چې هلته قرارداد موجود ده و سوسیالیستي هیوادونو سره و لندن سره و جرمني سره و چکسلواکیا هم په سوسیالیستي هیوادونو کې راتل در ټولو سره دوی هغه کول، اما اوس هغه نه قرارداد شته دی او نه کوم څارنه شته، نه دا اصلاح شوي تخمونه ورکول کېږي او نه هغه بانک انشاف زراعتي چې د بزګرانو حامي و او په سخت شرایطو کې دوی سره مرستې کولې قرضې ورکولې پرته له سود او ډېر لږ انټرست سره. هغه شیان نشته دی اوس، خو دا بالکل بې پناه دی زموږ بزګران او مولدین، ځکه زموږ اوس کسې بیلانس تجارت څه زیات دی. مخکې یعنې په دا تقریبا درویشت کاله زموږ تجارت نه یوازې کسر نه درلود بلکې تفاضل درلود، یعنې زموږ صادرات تر واردات څخه زیات و.
بله ډېر مننه. سلامت اوسه حافظی صاحب. کور ودان یو اوریدونکی لرو ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو. مهرباني صاحب. مهرباني ستاسو ښه خبره.
سلامونه محترم.
سلامت اوسه، مهرباني کوي.
خو خوشاله اوسه چې البته محمد علي احمدي هم بغلان نه زنګ ولنه منو ته سلامونه وایي جوړ وګو چې البته سروا سه فرښتې هم پکر کې یو تجارت یو بل سره مملکتو سره کیږي نه چې پکر کې بل مقابل نه مثلا دغه چې خبره ده چې درغلی ونه وسی یعنی صادقانه باید یو مملکت بل مملکت سره نو په تجارت کې هغه نور عمر کې چې باید هغه وګوره چې سندر لري نو بد وختانه چې موږ ته چې وګوره کېدل منو سی ویل نو سروان صاحب دغه سلوې کلو کېنه موږ په نوم باندې څه درلود نو چې خاص نه په ونه راشه د افغانستان ته نه مثلا موږ شاید زیاتره چې زړه به چې قچاخې پلی یعنی تقریبا شخص ته به مغاسې وی بهای نه تر ودل کنه نور ملکو کې سره لکه دغه اسیایي ملکونو وګ دغه د ازبکستان او قرغستان ترکمنستان یره دغه صادقانه برخورد کیږي موږ تاسو افغانستان زره نو دغه نور ملکونو شي لکه پاکستان ایران دوی په ټول کې چې وګوره سروان سر دوی په غیر هغه کې دوی ګټه کړي ده تقریبا دوی په درغلي کې ګټه کړي نو هغه سنداش نور ملکو سره په برکتونو لري په تجارت بخش کې نو هغه چې موږ تاسو سره اس مامله دوی نه کړي نو ټول کې دغه اوسنی حکومت د موږ دغه وړو سروان سر چې یو نو چې هغه لري نور ملکو سره چې بل مقابل یې لکه مخکې چې ما ویل چې موږ تم نه په ورسې موږ وطن جوړ شي او دوی مې څه ګټه وکړي نو دغه زیاتره ملکونه اروپایي ته وګوره سروان سر چې دغه یو د چې آزاد په ځای کې هغه لري نه تجارت لري نو د چې په هر کې دا یو مملکت ده نو د چې یو خاص هغه باید ولري توازن ولري چې یعنی درغلیونه وشي چې بل د موږ تاسو وطن نشته هم ګورو سرغن چې کار نه سره یعنی تقریبا هغه ځبنا د موږ تاسو نشه پاتې دي.
ډیر مننه کور ودان احمدی صاحب. سلامت اوسه. یو بل اوریدل کوم شته تاسو ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو.
السلام علیکم سروان سرتا او ملمنو او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
سلامت
اوسئ. خو هم د زابل ولایت څخه
مهرباني کوي.
رښتیا هم زموږ خو یو نظر دی او پښتنه د نظرم دا ده پښتن و تجارتي معاملات او تدیر ضرورت لري څنګه چې زموږ میوي او نور داسې شان باید و خارج ته صادر شي او واردات خو نو مستقل تولیدات الحمدلله تر یو حدا پورې شته، خو البته کافي د ملک لپاره نه چې موږ دواړو ته ضرورت لرو چې موږ صادرات هم ولرو او واردات هم ولرو، خو البته دلته داسې مالونه راځي چې هغه کیفیت یې ډېر ټیټ وي، هغه اصلي مالونه زموږ لپاره نه راځي، بعضې داسې مواد دي چې هغه تاریخ تیر یا کیفیت یې ضعیف وي. او له محترم ملمنو څخه مې دا پوښتنه ده چې د چابهار لار تر کومه حده پورې اوس پرانیستل شوې ده، آیا څونه تجارت پر دغه لار باندې روان ده او زموږ لپاره څونه پیدا منه ده نسبتا د کراچۍ تر لار ځکه چې زموږ خو بل لار نشته.
ډېره مننه حاجي صاحب. توخی کور دی ودان اوس په ورشو ملمنو ته د ډاکټر صاحب حکیم زوی نوبت دی. ډاکټر صاحب مخکتر دي چې د اوریدونکو په خبرو باندې تبصره وشي، مخکې قسم ښاغلی حافظي نظر څرګند کړ ستاسو په نظر څه پکار دي چې په افغانستان کې پانګونه پی وشي او توجه ورته وشي، څو صادرات هم ډیر شي؟ په دې دنیا کې اوس چې مشګورو ځینې ډیر پرمختللي هیوادونه دي، هر څه نه جوړوي، ممکن الوتکه امریکا او فرانسه او بریتانیا جوړي کړي، جرمني نه کی جوړي، او دوی ته دغه واردار تمام شي دا وارد کی الوتکه بل هیواد واخلي، اما یو بل شی بیا دوی جوړي هغه بل هیواد نه جوړوي هغه اخلي. فکر نه کوي چې هغه برخو ته په صنعت کې هم توجه وشي چې له زراعت سره کومک کوي او له صادراتو سره کومک کوي، مثلا د پروسس برخې ته توجه ستاسو تبصره سره؟ حکیم زوی صاحب، ډاکټر صاحب حکیم زوی، نه متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شوی دی. خیر پوهان صاحب، دودیال تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ.
بالکل، دا مهمه موضوع ته تاسو اشاره وکړه، موږ باید یو څه تدابیر ولرو. تاسو یو مثال ورکړه، د یو بل ته فرمایش ورکول رښتیا هم اوس دغه تولیدات یو مفهوم ده، موږ په اقتصاد کې ورته مطلق مزیت وایو. ځینې هیوادونه ځینې منطقې د یوه جنس په تولیدولو کې مطلق مزیت لري، تجربه د کار نیرو، خام مواد او نور شهرتونه. نو د دغه مطلق مزیت ته په کتلو سره هغه ځانګړی محصول تولیدوي، بل مقابل به یوه بله سیمه یا یو بل هیواد په یو بل جنس کې مطلق مزیت لري، هغه به هغه تولیدوي او دوی بیا دا سره مبادله کوي. دا هغه ډیر ښه شکل د تجارت ته چې دواړو خپل ضرورتونه هم رفع کوي او دواړو ته ګټور هم ده، ځکه چې دغه د نسبي مزیت او مطلق مزیت دا په اقتصاد کې اوس یو ډیر ښه مفهوم راغلی ده. اقتصاد کې یو ډول اقتصاد پوهان دي چې دوی ته نهایون وایي، چې دغه نهایی ګټه، نهایی تولید ګټه څومره کیږي، دوی دا ټول محاسبه کوي. د بلې خوانه دغه نور هیوادونه چې دي چې تصویر چې نور تجارت ښه شوی، هغوی د تجارت لپاره د کارګو سیستم لري، کارګو الوتکه، کارګو ترکونه، دغه لارۍ او کارګو ریل او ترین، دا درې واړه ځانګړي د تجارت لپاره دي. او د دوی لاری هغه ډیر ساده سیستم، هغه یخچال لرونکي دي، موږ دا شیان نه لرو متاسفانه. نو که چیرې موږ په خپل هیواد کې دغه مطلق مزیت کې منطقو وټاکو، مثلا قندهار یوازې د انارو، د شدیلو، د انګور دپاره، کاپیسا د انارو دپاره، زموږ دغه پروان ولایت د انګورو دپاره، سمت شمال و مزار دا د خټکیو دپاره، دا که موږ تعیین کړو او د بلې خوانه دغه د مارکیټ او د مارکیټینګ وضعیت موږ سم کړو، دا خپل محصولات ښه سورت ستاندرد بسته بندي او لیبل، دا که چیرې موږ وکړو، موږ تولیدونکي دا بزګران بیچارهګان دومره ناتوانه دي چې خپل محصول د مارکیټینګ لپاره ښه بسته بندي نشي کولی، بارجامه ورته نه لري. دوی په دوه ګروپونو، درېو ګروپونو، څلورو ګروپونو باندې کټګوري کولی نشي، اشتهارات او دا ورته نه لري. سره د دې چې کیفیت یې ډېر ښه ده، زموږ د میوجاتو، د سبزیجاتو، حتی زموږ د لاسي صنعت په منطقه کې موږ ډېرې ښه وده ورته ورکړو، شو یوازې زراعتي تولیدات نه دي، او ډېر داسې ملکونه دي چې زموږ لاسي صنعت ته ضرورت لري، فرمایشونه راځي، او دا په نورو ملکونو کې دا لاسي صنعت نشته، او دا زموږ یو مستظرفه صنایع چې ورته وایو ډېر ښه بازار درلود. یو وخت کې جناب حافظي صاحب تشریف لري، موږ امپوریم صنایع دستي درلود په شهر نو کې، دې امپوریم صنایع دستي ته به د خارج نه فرمایشونه راتل، دا کلالي مسایل، دغه ګڼ خیاطي کمیسونه، دغه نجاري بعض محصولات، دا موږ په دغه لاسي صنایعو په صنعت کې درلودل، د دې تجارت رونق درلود، او د دې سره موږ د بیمې شرکت دا حمایه کول، د دې مولدین او د دې کاروباریان به د بیمې شرکت، د بانکي سیستم، د حمایتي سیستم موجود و. داسې قوانین وضع شوي وو چې د مالد نه نیولې تر ګمرک پورې، تر هغه ځایه پورې چې دا مال به ته خارج ته، تر هغه ځای پورې به دا حمایه کېده، ملاتړ کېده. به د بلې خوانه موږ په خارج کې هغه وخت ډېرې فعالې نمایندګۍ درلودلې، کې یو شمیر هواتو سره بارتر تجارت وو، اما په آزاد حوزه کې مونږ په ډیلی کې د بانک نمائندګانو درلودلې، په لندن کې مو درلودلې، په نیویارک کې مو درلودلې، هغه شی اوس مونږ نشته ده. او دغه زموږ د آزاد تجارت شکل متاسفانه د بانکي انتقالاتو له امله ډېر محدود شو. اوس داسې یو شکل نیولې چې تقریبا یو بارتر یو داسې یو شی چې نقد واخله او نقد خرڅ کړه، دا د نن ورځې تجارت کې دا شی نه ګټه کوي، او دا هغه لازم سرعت او سهولت لري، نه د معالج په ګټه ده او نه د هیچا په ګټه. دا نواقص ډېر ښه اصلاح کېدای شي، ډېر اسان اصلاح کېدای شي. جناب حافظي صاحب تشریف لري، مونږ کولای شو چې دغه حاکمیتونو ته په هر وخت کې ډېرې ښې مشورې ورکړو. مونږ داسې مشورې نه ورکوو چې هغه ممکنې نه وي، بلکې داسې لارې ورته ښیو چې زموږ د شرایطو سره سم ډېرې آسان هغه عملي کېدلی شي. ولې چېرې چا غوږ ونیو، هېچا موږ ته توجه ونه کړله.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. ښاغلی حکیم زوی هم وس بیرته له سټوډیو سره وصل دی. حکیم زوی صاحب، که تاسو دې اوریدونکي د پوښتنې ته ځواب وایست، دوی وایي چې توخی صاحب پوښتنه کولای چې چابهار بندر څومره د افغانستان په ګټه دی، خصوصا دغه روسي قرارداد چې له هند سره ایران وکړو، د دغه بندر یو ترمینل شهید بهشتي ترمینل هند ته لس کاله په قرارداد ورکو، دا به څومره د افغانستان له تجارت سره کومک وکړي؟ حکیم زوی صاحب، لکه چې مایک مو ګل دی، مایک مو روشنه کړئ چې بله وسې مهرباني. ادامه وکړئ.
بخانه غوارم چې لمړی د سنځره پیدا شو وسن نو ما نوې شمه موانه ورېده. د دوخي سم د سوال په جواب کې به دا وایو چې د چابهار بندر چې په اوس وخت کې د کراچۍ او د بندر عباس د بندر په پرتره د افغانستان لپاره په کراتو خدي او دغه یو خبره بدل دي. دا غډیر یو غټ بحث ته په دغه باندې ما تقریبا یو څیړنه مکړی و، خو خلاصه وایم چې د دغه بندر او د کراچۍ د بندر او د بندر عباس دغه بندرونو مقایسه ما کړی و. نو د دغه بندرونو په پرتله د چابهار بندر افغانستان ته تقریبا د فی کانټینر له لحاظ چې مثال کچیر ته مونږ یو کانټینر هغه تقریبا چې دیرش یا شل فوټه دغه ولري اوږدوالی ولري، اندازې وي مونږ د کراچۍ د بندر نه کابل ته وریدو تقریبا هغه څه کم 2500 چلیری سوه ډالر کیږي. خو که چیرته هم دغه د کراچۍ د چابهار د بندر له لارې کابل ته وریدو، نو بیا دغه تقریبا 1300 ډالر دی. همدارنګه رازو دی ته چې د دغه بندر د چابهار د بندر لاري زمون سوداګر کولی شي چې سل چې شل په سلو کې خپل سوداګری ستوګي نور هیوادونو ته آسان ډول باندې او زر صادر کی. نو زما په نظر د چابهار بندر ولی ستونزې مشته، مشکلات په کېشته دي نه وره. دغه بندر باندې کچیر تاسو سې کار وشي، نو موږ به د پاکستان دغه سوداګری زین حصار چې تلې مخکې موږ هم په باسو کوم ملمنو هم په باسو کې چې د افغانستان د سوداګرۍ په وړاندې یو ستر خنډ جوړي، نو موږ به آسان ډول وکولای شو چې د دې لارې د هند سره، د ایران سره، او حتی د منځنۍ اسیا او حتی د اروپا سره موږ خپل سوداګري ځړې کې پراخ کړو، خپل مال هلته په کم وخت او بارزانه د ډول باندې موږ هلته صادر.
ډاکټر صاحب حکیم زوی، دا بندر وس فعلاً آیا تجارت ته واردات او صادرات ته آماده دی؟ ځکه چې لا هم داسې معلومیږي چې هند غواړي چې پانګونه وکړي، والته تاسیسات جوړ شي، او زمنن پخوا دغه خبره کېده چې د هغه دغه عمق کم دی، دا باید ډېری چې غټې کشتۍ هلته راشي.
څروان صاحب، مخکې مو ویلي چې ستونزې مشکلات شته دا بندر نه وي دی، خو ولې که چېرته لومړیتوبونه ورکول شي او دغه باندې کار وشي، اساسي مشکلات حل شي. د کراچۍ د بندر طبي خبر ده چې د کراچۍ بندر د بندر په پرتله باندې دلته امکانات کم دي، ستونزې شته، مشکلات شته دي. ولې که چېرته دولت او لکه څنګه چې تاسو تیر ورځې هم ولیدل چې د ایران او د هندوستان د دولتونو ترمنځ تقریبا د دقیق ارقام نه دي معلوم چې د 2 میلیارډ ډالر په اندازه باندې دوی دغه د چابهار بندر د پراخوالي او د خوالي لپاره دوی قراردادونه وکړه، چې بیا موږ تاسو لیدل چې امریکا د بهرنی چارو وزیر اعلان وکړ چې چېرته هندي کمپنۍ د ایرانی کمپنۍ سره یا د ایران د اقتصاد سره تعاون مرسته وکړي نو دوی به هم د خطر او د زیان سره مخامخ شي. نو دغه بندر نوې د ستونزې شته، مشکلات شته، او دغه ستونزو ته کچیر ته د هند لکه څنګه چې هند پته ایلی د ایران نو افغانستان هم په دغه برخه کې اقدام وکړي، ستونزې او مشکلات حلېږي او په لنډ وخت کې منکولی شو شي دغه بندر د دې جوګه کوچی د نړیوال معیارونه ولري او هغه نړیوال سټنډرډونه معیارونه پوره کړي، هغه کوم چې د سوداګرۍ د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره لازم دي چې بندرې باید ولري.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. حکیم زوی، حافظی صاحب مخکې یو اوریدونکي توخی صاحب د بې کیفیت مالونو د واردېدو یادونه وکړه. مخپله په ډیرو یوادونو کې لیدلې دي، مثلا دغه بې کیفیت مالونه اکثرا زموږ په ګاونډیو یوادونو کې جوړیږي، مثلا د امریکا لپاره به په یو سټانډرډ جوړوي، د اروپا لپاره به په بل سطح جوړوي، د افغانستان غوډي غریب یوادونو لپاره ډېر هغه کیفیت خراب جوړوي، د دې لپاره چې ظاهرا د دغو یوادونو د خلکو پیرودوس کم دی، اخیستای نشي. اما عملا کله چې ګورو چې د بې کیفیت شای څوک اخلي، اغه که شپږ میاشتې دوام کوي یا با کیفیت ممکن لس کاله دوام وکړي، نو شاید له اقتصادي نظر ګټور نه وي، غیر اقتصادي وي. بل خو نور ضرورونه هم لري. ځینې خلک شکایت کوي چې سوداګر باید دا کارونه کې بې کیفیت شیان وارد نکړي. څه فکر کوي چې د سوداګرو وظیفه دا وکړي هغه کسانو چې ګمرکونه په لاس کې لري؟
دا خو اصلا ملي وظیفه ده، یعنی وګړي هم په خپل یعنی خپل د تقاضا پر بنسټ کولی شي چې د بازار نظم جوړ کړي، یعنی مثلا خراب شیان ونه نیسي او ټینګار وکړي چې زه سم شیان غواړم.
لیکن حافظی صاحب، خلک غولي شي کله چې یو شی ارزانه وویني، فکر کوي چې ارزانه ده نو ځکه اخلو. ثبات نه ګوري،
اول باید خدا د فقر نشه ده، خلک قدرت د خرید د لږ دي، حتی دا درمل چې دي متاسفانه د ځینې د درمل پلوون کې د درملتونونو دا خلک وای چې دا څنګه خو دې نسخې اوس متاسفانه ورتي لاس قلمه پنځه لاس قلمه دوا ورکې پرته لای چې دا د نورم سره برابر وي. دنیا دلته دا کار نه کوي، دلته کوم مشکل سره تاسو یو انټي بیوټیک درکې، هلته په دا درجن درجن د انټي بیوټیکونو لګي. دا څه خلک شته چې خپل نسخې درې چا د یو برخه کوي، یو برخه یې نه اخلي، بیا پنځله سورج ورسته بیا پیسې پیدا کوي، بیا دوم برخه اخلي، بیا په پای کې بیا دریم برخه اخلي. یعنی دونه خلک اړ دي او پریشان دي، عام خلک چې حتی د خپل د درمل د اخیستلو لپاره هم پیسې نه لري. نو دا چې شس شیان مصرف شي، خو هغه خو بیا ستانډرډونه په دنیا کې معلوم دي چې شو شیان چیر تولیدیږي. نو او بل دا چې موږ خو به محدود یو زموږ تجارت په همدغه منطقوي تجارت، یا د چین څخه مال واردوو، یا د پاکستان څخه، یا د ایران څخه، او د هغوی ستانډرډونه ډیر اوچت نه دي. یعنی هغه خلک چې کوالټي پسې ګرځېږي یا کیفیت پسې ګرځېږي، هغوی بیا خپل بیا بل ادرسونه لري، د هغوی څخه بیا ستانډرډ مالونه رانیسي. اما زموږ بدبختي خو د فقر ده، فقر ډیر پراخه دی اوس په ټول افغانستان کې. فقر شتون لري، هغه متوسطه طبقه چې شتون درلودل هغه متوسطه طبقه هم فقیرانو سره یو ځای شول، اوس متوسطه طبقه بالکل موږ نه لرو. نو په دې خاطر باندې هغه ارزان شیان چې د خلکو د وس سره برابر دي هغه شیان راوړي. د دکاندار چې دی تاجر ته وایي چې دا شی راوړه دا شی مه راوړه، بیا ځکه چې هغوی د خلکو سره په تماس کې دا تاجر چې هم د فروش دي دا بیا لوی هم د فروشان ته بیا ورځي، بیا خپل هغه شرایط ورته وایي چې دغه شیان راوړه، دغه قیمت څخه زیات څوک نه رانیسي. دوی چې دي هلته بیا په مارکیټ کې لټوي چې همدغه مال راواخلي چې تر ټولو ارزان مال وي چې دوی پکې ضرر ونه کړي. نو په دې اساس کیفیت دلته تبا کیږي. دوم دلیل دغه دی چې موږ کنټرول کیفیت واخه نه لرو. هغه شرکتونه چې دلته راغلي په نوم د تست لپاره کارونه کوي، کیفیت د سنجول لپاره، هغه سوداګري لري که تاسو یو سور په ورکي تاسو ته خط درکړي چې بهترین جنس در وارد کړی دي، اما که چېرې پیسې ورنکړي بهترین شی خراب لیکي یو وخت په د حیرتان بندر کې یو نفر ماته راغی رئیس د تاقومه ویل چې دلته څلور شپېته واګون غلط تیل راغلی په نوم د پریماګون چې هغه زهر دی او دا ټول خصوصیتونه یې راته راوړل چې د بنګلي ستاندردونو له مخې دا بصیره شوي وو. بیا ما دا مسایل له خلکو سره مقامات سره شریک کړل. ډېر عاجل بیا امر وکړ چې دغه څه هغه شي تعقیب شي. بیا عجیبه خبره دا شو چې هغه نفر چې دا راپور راکړی وو او هغه ښه مال مثلا بنزین نه ودي وارد کړی وو هغه یې ونیوو د دې تیل خراب تیل نمونه هماغه د تست مرکز د هغه عریض په نوم کړل او هغه ګرام نفر مالونه یې را داخل کړل او د دې تست نمونه کوم شي وو چې بالکل اعلی تیل وو هغه د هماغه مجرم په نوم یې وکړل. په نتیجه کې دا څوک چې ښه مال وارد کړی وو دی بندي شو او جریمه شو او هغه نفر چې غلط مال وارد کړی وو خارمان شو. په افغانستان کې مشکلات ډېر زیات دي او دا ستاندردونه چې دا ستاندرد تشت لپاره چې مرکزونه دي هغوی باید اصلاح شي و چې هر چې بګندد نمکش میزنن وای از آن روز که گندد نمک.
بله ډېر مننه.
نو په دې خاطر باندې ستونزې ډېرې زیاتې دي باید بنسټیز کار وشي.
درست ډېره مننه. سلامت و سیکور ودان پوهان صاحب دودیال د افغانستان یو بل مسله داده چې د کله چې غواړي چې ډېر شان صادر کړي دی غو لپاره قسم تاسو اشاره وکړه د پروسس وسایل نه لري په دې برخه کې فکر نه کوي چې هغه څوک چې واک په لاس کې لري سوداګر او پانګوال دې ته تشویق کړي چې داسې فابریکې یا داسې صنعت ته توجه وکړي چې هغه زموږ له زراعت سره کومک کوي او زموږ له په نتیجه کې صادراتو سره کومک کوي.
بالکل ډېر ښه خبره مو کړله. دلته یو زنجیر رامنځته کېږي دا چې سرمایه ګذاري بیا تولید بیا د دې فروشات خرڅول نو په دغه فروشاتو په دې کې بیا مارکیټینګ رول لري. مارکیټینګ به بازاریابي کوي چې دغه محصول چې دوی تولیدوي په څو کټګوریو باندې ویشلی شي کومو ځایونو ته یې لیږلی شي چېرته ورته مشتریان موجود دي. په دغه ځای کې چې دا د تولید او د ارزې تر اخري نقطې پورې کوم خدمات کوم مفیدیتونه چې په اجناسو کې اضافه کیږي موږ د مارکیټینګ وایو. کېدای شي د فاصلې مفیدیت وي، کېدای شي د بسته‌بندۍ مفیدیت وي، کېدای شي د پروسس یو دوباره یو مرحله مفیدیت وي او یو بل مفیدیت بارجامه او بسته‌بندۍ ده. موږ ډېر ښه شوي تولیدولی شو اما ورته بارجامه نه لرو. اگر چې اوس خوشبختانه دغه د خبرې کو چې خندار کې د کارتن جوړولو فابریکه جوړه شوې ده. دلته څو کاله مخکې چې موږ به دا د انګورو وخت کې انګور د پروان پاکستان ته لېږل تجار بیچاره په پاکستان کې دغه پلاستیکي ټوکرۍ دا به یې واخیستلې پیسې به یې پرې ورکړلې دا ټوکرۍ به یې یو ځلې راوړلې تر پروان پورې بیا به یې دلته په انګورو ډکولې او بېرته به یې وړلې. حال دا چې پخوا کلونو کې به دا صندوقونه هم دلته جوړېدل د لرګیو دغه دروازې لاوري او دغه ټانک لوګر او دغه ځای ورته وایي دلته به دا نجارانو او د مېوې دپاره به یې کارتنونه جوړول د انګورو دپاره د مڼو دپاره د ټولو دپاره. حتی اوس موږ هغه نشو جوړولی هغه توانایي مو هم د لاسه ورکړې ده او دا چې موږ ښه بوتل جوړ کړو ښه کارتن جوړ کړو ښه قوچي جوړ کړو دا خو بالکل نشو کولی. البته یو څه قدمونه اوچت شوي دي د کارتنو د بارجامو په دې برخه کې خدای وکړي چې دا لږ در موافقانه پر مخ لاړ شي او موږ دغه د مارکیټینګ ټول مفیدیتونه چې دا بعضې ډېر اسانه هم دي دا وکولی شو. مثلا دا سورتو ستاندرد او بسته بندي او بارجامه یې که لږ څه مصرف غواړي دا نور خو اسانه دي دا هم دا نشو کولی نو دغه برخه ته باید توجه وشي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ کور ودان. ډاکټر صاحب حکیم زوی څه فکر کوي دا بانکي بندیزونه دا هم د افغانستان په وارداتو صادراتو باندې اغیز لري کنه؟ لري د افغانستان باندې بندیزونه دي. ډاکټر صاحب تاسو
بله
مهرباني مهرباني
ریختیا هم لکه څنګه چې منګو تاسو په ګوچی د 2020م کال تقریبا د غاس نورسته په افغانستان کې سیاسي تحول او بدلون رامنځته شو، نو د هغې نورسته د افغانستان هغه بانکي سکتور یا مالی سکتور په ټوله کې هغه د ولر بندیزونو سره مخامخ دی، ځکه موجوده نظام یا موجوده حکومت چې دی هغه د نړیوالو سره کوم سیاسي اقتصادي تعامل نه لري. نو دلته دا ډیره مهمه مسله ده چې موږ او تاسو کې وګورو زموږ تقریبا 9 میلیارد یا زیاتو کم شتمنی هغه د نړیوال بانک سره امریکا کې کنګل شوې دي، بندې دي. نو دا په مستقیم تاثیر کې ځکه څنګه سوداګر چې دي د بیلګې په توګه موږ اوس محدود کولای شو چې د روسیې چې هغه یا د ایران یا د نورو هیوادونو سره ولې کې چې د اروپا او نورو هیوادونو سره موږ سوداګري کوو، په دا برخه کې موږ د زیاتو ستونزو مشکلات سره مخامخ یو، ځکه موږ بانکي سکتور چې دی هغه د ولر بندیزونو سره مخامخ دي. نو دا یو غټ تاثیر لري، دا یو ستونزه ده چې باید موجوده نظام یا حکومت باید د وسوسې ته لاسرسي ولري او دا مستقیما په سوداګرو د افغانستان په اقتصاد باندې تاثیر کوي.
بله ډیر زیات مننه افیزي صاحب. موږ کوشش دا وی ډیر چې پاکستان ته مثلا میوي صادر کو، په دې سیمه کې یا هند ته صادر کو چې حال به ډیر مشکلات ست په منځ کې، ولې کوشش نه کیږي چې شتمنو عربي هیوادونو ته میوی و نور شان صادر کو چې د دوی لپاره زموږ میوی ډیر خوندوري معلومی شي، کله چې کوم نندارتو جوړ شوی دی او دا میوی الته وړاندې شوی دی نو ډیر خوښي شوی دی. مشکل په دې منځ کې څه دی چې موږ د سر کولای سعودي ته یا متحده عربی امارات او بحرین او د نورو هیوادونو ته میوی صادر کو یا سبزیان صادر کو؟
سرج وکم چې د پیچلي خبرې دي، دا مخکې چې د زموږ خان زابلی د اوتاق تجارت او صنایع ورسان تاسیس کوو بیا وروسته وزیر اقتصاد شو، هغه ډیر یو ښه کلنلار جوړ کړی و. اول خدا مزیتونه چې دا استاد وفرمایل مخکې چې د زموږ د تولیداتو مزیت چی شي وو چې دا اکانومیک انټیګریشن یا همګرایي اقتصادي پر بنسټ اغه مزیت چې په ځای کې دی او خپل ځای کې نه یې الته بیا ګران تمامي کدا تولی شي، نو لږه د همګرایي اقتصادي لمخې دا شاین چې مونږ یې تولیدو په عربي هیوادونو کې ډیر شو بازار لري، په هندستان کې هم ډیر شو بازار لري، چې اوس هندستان ډیر شتمن دي او تقریبا 300 میلیون فقیران او غریب خلک متوسطه فقیته پورته شوی دي او غوی اوس غریبان نه دي، او د افغانستان لنیک مرغه د تولیدات هلته ډیر شش شهرت لري، هیڅ مارکیټینګ او تبلیغات ضرورت نه لري. او کچيري موږ وکولای شو چې څو کارونه وکړو، اول دا چې د افغانستان خان زابلی د ضرورتونو ملي درسن تشخیص کړی او د سامي شرکتونو په چوکات کې دا ټول هغه ارمانونه تر سره کړی، مثلا شرکت میوی د قندهار وو او ها د پروسس لوی کارخانه وی چې دا انار کوم چې په تازه توګه صادرېدل هغه وخت لا یو شی نه وي، دوی هلته دا کنسنټرې کول دا شربت او باسل او تقریبا 6000 تنه هغه کنسنټرې دي انار جاپان ته صادرول په هغه وخت کې. یعنی په ټان کې اوس موږ دونه اړ یو چې کچیر زموږ انار صادر نشي دا پاکستانیان اجازه را نه کوي هلته ورسته کې لبین زی. بل دا چې اوس هغه فابریکې دي میوې د خندار نشته دي، هغه تبا دي خلاص دي. بیا بل شرکت نور شرکتونه مثلا شرکت پشمیره بافی خندار او شرکت پشمیره بافی کوچکی او چې دا د عسکرو دا د البسی د تکمیلول لپاره د افغانستان کې دا تولیدل، مثلا کشمیری تولیدل نور شیا تولیدل و چې ډیر شوشه چې دا پښتون زموږ همدلته پروسس کېدل همدلته بیا تولیدېدل. اوس حتی غشان چې شپېته کار د مخه د تشتون درلود او یا کار د مخه شو اوسې نسته دي. نو په هر صورت بل دا چې د مارکیټ د مزرې څخه تر مارکیټه پورې 30% زموږ محصولات ځای کیږي، لکه چې مخکې استاد وفرمایل دا معیاری ترانسپورټیشن نه لرو، معیاری لاري نه لرو، مثلا ترموکینګ یا یخچالدار کنټینرونه چې عربي هیوادونه دا غوښتنه لري چې دا استاندارد سره برابر وي. کله چې د مزدي څخه مال اخیستل کېږي، هملته باید دننه په یو معین هوا کې هغه قرار ولري په کنټینر کې، او همدغسې بیا راشي د کارګو یو هوایي له لارې قیمتي شیان باید صادر شي. د مځکې له لارې هم که چیرې ځي، باید په ډاکټر ممکن کې دا صادر شي. اوس دا شیان نشته دي، او دا راهنمود هم شتون نه لري، او د یو اقتصادي کړنلاره باید حکومت ولري. ډېر جامع دي، په هغه کې هر سکتور لپاره دوی برسېره لارښوونه باید وکړي.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسئ. یو اوریدونکی لرو، ځان را وپېژنئ. آزادي راډیو
مننه. سړی مسیا او نیکیلې تا او مېلمنو ډاکټر صاحب او استاد سوا مختلف چې بحث دی، چې مطلب افغان یارم د هلمند ولایت نه درسره راځم. خپل نظر ته دا چې مېلمنو ډېرې ښه خبرې وکړلې، کله چې د نړۍ کې په یو ملک کې مثبت تعامل راځي، هلته د نړیوالو د هغوی سره رش درشه ډېره شي. خو زموږ په هېواد کې چې بیا دغه تعامل رالی، زموږ دپاره مثبت و، خو البته پر موږ باندې اقتصادي او دا شانې بندیزونه ډېر ولګېدلې. که چېرې پر موږ بندیزونه نه وای لګېدلې، نو نن به تاسو ټوله نړۍ شاهدان په دې وای چې موږ به په افغانستان کې اقتصاد ډېر دومره رشد کړی وای لکه څنګه چې په دا څلوېښت کلنه جګړه کې یې نه و کړی. خو البته کارونه اوس موږ وینو چې مخته روان دي. زموږ هېواد د میوو، سبزیجاتو او دا شانې غلجاتو د برخې نه ډېر یو غني هېواد دی. زموږ هېواد یو زراعتي هېواد دی، لکه څنګه چې د بېلابېلو سیمو ولایتونو د میوو او دا شانې سبزیجات په اړه باندې مېلمنو وویل چې دا شانې ځینې ولایتو کې څه میوې او سبزیجات ده. دقیق هم شته، موږ ښه انګور، ښه انار، ښه سیب او دا شانې ښه خټکي، هندوانې دا شانې لرو. موږ د فراه هندوانې یا د هلمند هندوانې که ووایو، یا دا شانې زابل شاجي ده، ډېر ښایسته هندوانې وي. البته یو کار چې موږ کړی دی، هغه موږ چې کله دغه خپل میوجات د پالیزو یا باغونه راټولوو، موږ هم د دغو ښه ساتنې ته پاملرنه نه ده کړې. که موږ وګورو، زموږ په ګاونډي هېواد پاکستان کې هغه هلته چې دا میوې راټولېږي دغه کومو پالیزو باغچو څخه، هلته ډېره پاملرنه ورته کېږي. او دغه میوې نه غواړي چې ټپیانې شي یا یو وړوکی زخم ورپشکې پیدا شي. خو زموږ د بیا دغه څه نه سختای دی چې کروندګر هم دغه ته پام وکړي، او د افغانستان اسلامي امارت هم د صادرېدو لارې ورته برابرې
کړي. ډېره مننه. سلامت اوسئ افغان یار صاحب. کور دې ودان، وخت کم دی د دې لپاره. پوهان صاحب دوریال، که دوی ته تاسې لنډ ځواب ووایست، دوی وایي چې اوس شرایط ښه شوي دي، تر پخوا څه کار هم شوی دی، لیکن ما خو تر اوسه پورې نه دي اوریدلي چې پخوا به مثلا سړې خونې جوړې دي چې دا له صادراتو سره کومک کوي. دا ډول کارونه څومره شوي دي؟
بله، تر یوې اندازې پورې کار شوی دی. همدا اوس هم پخوا ډېرې امیدواري چې پیدا شوې وه، دا وه چې امنیت ښه شو، نو باید دا ټولې چارې ښې شوې وای. په دې کې دا سړې خونې هم دا هم په دې کې شاملې دي. اما موږ ډېر مشکلات لرو د تجارت په برخه کې، ډېر لوی مشکلات لرو. حتی دا د تجارت مفهوم موږ سم نه ده معرفي کړی. مثلا دلته موږ دا یو شمېر زموږ هېوادمال د عمده فروش نه یو څه مال راخلي، یو بیا د سړک په غاړه اګلي بیا خرڅوي، دې ته هم دوی تجارت وایي. حال دا چې دا یو فریبنده شغل ده، دا یو غولونکی شغل ده. هلته بسته کارتن په 100 روپۍ واخلي، بیا په هر یو کې پرسون کې 1 روپۍ ګټه وکړي، د ورځې 100 روپۍ باندې قانوني چې پوښتنه وکړي چې کې وایي ولا تجارت کومه. دا فریبنده شغلونه دا باید د منځه یوړل شي. اصلا موږ د اقتصاد لپاره دا بحث شروع کړی دی. تجارت اقتصاد به زموږ هغه وخت شي چې په مجموع کې تجارت کې هم اصلاحات راولو. زموږ دغه تجارتي سرمایه باید په صنعتي سرمایه باندې بدلکو کله چې موږ د فعلی ټول سرمایه د تجارتی سرمایه ده صنعتي تجارت نه دولت توجه کړی ده او نه موږ د سرمایه دارانو کله چې موږ صنعتي سرمایه د تکړه کړو ورو بیا تجارت کاروبارونه غریبی او فقر دا ټول سره ډیر خېستا کیږي زموږ د فعلی زراعتي محصولات هم ډیر ښه کیږي او د دې نه بلاله موږ به ډیر نو
پوهان صاحب پوردان نور پرونی وخت نه دی پاته پوهان د بشیر دودیال د اقتصادي چارو متخصص آزرخ شافیزی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونی خونو د مشرتابه پلاوی غړی همدارس ډاکټر سردار نعیم حکیم زوی لتاس څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل لتاس درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو د خبرونه مو اوریدو او د ازادي رادیو نور خبرونه هم اوري